بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې ترنګ استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د ورید میاشتې 9 د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک 14 او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. ګرانو مینوالو، د خپرونې په دوام کې نن هم ړومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په اروپا کې د اسلام دښمنه اقداماتو د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. د خپرونې په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ورځې چې د وري د میاشتې 9 ده په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم روژه د خدای میلمستیا نومې لړۍ 14 پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 8 شوې، نو غوښ شې د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د سمندري ځواک کمانډان ویلي د سمندري امنیت مرکز ډیر زر پرانستل کیږي. د پاکستان نوی وزیر اعظم د انرژي کڑکیچ د تیر حکومت د ناوړه مدیریت نتیجه وبلله. کابل وایي د پاکستان حمله د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې تیرې ده، او پاکستان د افغانستان د سفارت شازدافیر وربللې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز د سمندري ځواک کمانډان په نږدې راتلونکي کې د لا زیاتې ملګرتیا په موخه د سمندري امنیت د مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. اډمیرل شهرام ایرانی پرون لسیمینا د وتلو ګواښونو او د فارس خلیج د امنیت په تامینولو کې د ایران د ستراتیژۍ په هکله په راډیوي خبرو کې د یوې ښې او مخ په ودې همپالنې او ملګرتیا د رامنځته کولو اړتیا ډیره ضروري وبلله، او وی ویل د سیمې د بهرنیو هیوادونو تفرقه اچونکې او زورونکې شتون باید کم شي. هغه په دې خبرې سره چې د ایران د سمندري ځواک ستراتیژي د هرمز تنګي له لارې عمان سمندر ته د ټولو ننوتونکو په بشپړې څارنې او جاجونې ولاړه ده زیاته کړه. په دې برخه کې که شکمن مورد ولیدی شي نو خامخا به ورسره مقابله کیږي. اډمیرل شهرام ایرانی د ایران د اسلامي جمهوریت په پاوس کې سمندري او دفاعي ډیپلوماسۍ ته په اشاره سره هم ټینګار وکړ چې تمرکز یې له ملګرو او ورونو هیوادونو سره د سمندري ارتباط په ټینګولو ده. هغه په دې خبرې سره چې د فارس خلیج عملیاتي سیمه د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک د فعالیت په برخه کې راځي، او د پوز سمندري ځواک د ټولو قواو د قومندان د حکم لمخې په عمان سمندر او د هند سمندر په شمال کې دیره دی څرګنده کړه. په دې لړ کې به ډیر زر د سمندري امنیت یو مرکز جوړ شي تر څو د سمندري ډګر ټول فعالیتونه وڅارل شي. د غزنو می ډرون پروازی آزموینه په کامیابی سره تر سره شوه. د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران لخوا جوړ شوه غزه ډرون په بشپړه توګه عملیاتي شوه دی او په ډول ډول معلوماتونکو او جنگي ماموریتونو کې ترې کار اخیستل کېدای شي. د سپاهی پاسداران په لاس د جوړ شوی غزه ډرون د وزرو پلنواله 21 میټره دی او 3000 کیلوګرام وزن لري چې د 1500 کیلوګرام په اندازې مختلفې محمولې وړلې شي. د سپاهی پاسداران د هوا فضا ځواک د کومندان سردار امیر علي حاجی زاده په وینا دا ډرون په یو وخت تر 1400 بمونو د وړلو توان لري. غزه نومې به پیلټ الوتکه 15 ساعته پر لپسې الوت کولی شي او د الوت لوړتیاي 15 فوټه او چټکتیاي په یو ساعت کې 3.5 کیلومتره ده. غزه ډرون د شاهد 190 ډرون په پرتله چې د سپاهی پاسداران یو ډیره مهمه بې پیلټ الوتکه ده ډیری وړتیاوي او قابلیتونه لري. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان نوې وزیر اعظم وای د انرژي کړکیچ د تیر حکومت د ناوړه مدیریت نتیجه ده. د پاکستان نوی وزیر اعظم د دغه هیواد په ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې وویل چې هیواد نن سبا د تیر حکومت د ناوړه او بد مدیریت په وجه د برېښنا له کمی سره مخامخ دی. د پاکستان ډان ورسپانې خبر ورکړی چې شهباز شریف پرون په دې خبرې سره چې هیواد د 15000 میگا واټ برېښنا د تولیدولو وړتیا لري وویل. د تیلو او ګیس د ریفائنریو د بندېدو په وجه د هیواد زیاتره سیمې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا له کمی سره مخامخ شوې دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم د خپل کار له پیلولو وروسته بې لزنډه د تیلو او انرژي د وزارتخانو له چارواکو سره د توجیهي غونډې کولو ته په اشاره سره وویل پاکستان د طبیعي پیښو په وجه اوس د 6000 میگاواټ برېښنا له کمی سره مخامخ دی، خو بیا هم د هیواد د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره پوره برېښنا لري. د پاکستان نوی وزیر اعظم پارلمان ته ډاډ ورکړ چې نوی حکومت هڅه کوي د هیواد مخې ته پرتې ستونزې د ړومبېتوبونو له مخې حل کاندي. په داسې حال کې دی چې د پاکستان پارلمان د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې څېړي. د پاکستان د پارلمان مشر د تحریک انصاف ګوند د 123 غړو د استعفاو د څېړنې حکم ورکړی، کوم چې د عمران خان حکومت ته د ناباور رای په ورکړې او د نوي وزیر اعظم د غوره کېدو لپاره پر رای اخیستنې باندې اعتراض کې ډله ایزه استعفا ورکړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی نوی مشر راجا پرویز اشرف پرون په داسې حال کې د تحریک انصاف د 123 نمائندگانو د استعفاو د څېړنې خبر ورکړ چې د هغوی استعفا د پارلمان د تیر موقته مشر قاسم سوری لخوا منل شوی وه. کابل وایي د پاکستان حملې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې تیری دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي د خپل هیواد په سرحدي سیمو باندې د پاکستان د پوځ د وروستیو بریدونو په غندلو سره دا کار د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف تیری وبلل. د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان پوځي حملو ته د غبرګونونو په دوام کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي نمائندګۍ پرون په یوې خبر پاڼې کې وویل د پاکستان حملې د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتو د منشور او د ښه ګاونډیتوب د اعلامیې په شمول د دغه سازمان د عمومي اسمبلې او امنیت شورا د قوانینو څرګنده خلاف ورزي ده. دغه نمائندګۍ وویل چې په 13 کالو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان د پوځیانو راکټي بریدونه د سلهاو ملکی وګړو د وژل کېدو او بې کوره کېدو سبب شوي دي. دغه استازي د پاکستان لخوا د افغان خارجو د وژلې په غیر قابل توجیه بللو سره له اسلام آباد وغوښتل چې خپل حملې بندې کړي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا احترام وکړي. له بلې خوا پاکستان مدعی دی چې په شمالي وزیرستان کې د دغه هیواد په پوځي ځواکونو باندې د پاکستانی طالبانو وروستۍ حمله چې له عمله و پوځیان مړه شوي دي د افغانستان له خاورې شوې وه، خو د افغانستان طالبانو بیا دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې پاکستان د افغانستان د سفارت شاز ظافر وربللې. د پاکستان خارجه وزارت په کابل کې د خپل سفیر د احضار کې دوه وروسته په ورته اقدام کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاز ظافر وروباله. د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستانی ځواکونو له وروستیو بریدونو نه پس چې د سلګونو افغان کډوالو د مرګ ژوبلې له عمل شول، د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لانجمنې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شازدافیر احمد شکیب یې د افغانستان له خاورې په پاکستانی پوځیانو باندې د حملو په لړ کې وربللې ده. پاکستان دا کار پسله دی وکړ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان باندې د پاکستان د پوځ د 13 ورځو له بریدونو وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر وربللې و. اسلام آباد د افغانستان د شازدافیر په وربللو سره د افغانستان د سرحدي امنیتي ځواکونو د تحرکاتو د زیاتېدو او د دغه هیواد له خورې په پاکستان باندې د ډزو په حقله د جدي ملاحظاتو په څرګندولو سره دغه کار وغند او له بریدګرو سره د طالبانو د حکومت د سخت چلن غوښتنه وکړه. او د مشک او نیواکی جولان کې د سوریې د خپلواکۍ جشن ولمنځل شو. د سوریې د دمشک او د نیواکی جولان سیمې خلک د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت سړکونو ته راووتل او د دمشک له حکومتې خپل ملاتړ اعلان کړ. د 1948 کال د اپریل په 18 نیټه د فرانسې وروستي عسکر له سوریې ووته او د دغه هیواد خلک هر کال دغه ورځ د خپل ملي او د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځي. د سوریې د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د انقلابي ځواکونو اتحادیې د دغه هیواد د روزنې د وزارت په ملګرتیا سره د دمشق په سړکونو باندې فیسټیوال جوړ کړ او مختلفو ډلو په لاسونو کې د بیرغونو په اوچتولو د ملي موسیقۍ او په غږولو سره لاریون وکړ. په دغه فیسټیوال او لاریون کې ګډونوالو د سوریې له حاکمیته د خپلې وفاداری په اعلانولو سره د ډول ډول ګواښونو او بدلونونو په وړاندې له خپل هیواد په دفاع باندې ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د سوریې د ټولې خاورې د آزادولو او د خپل هیواد د بیا رغونې لپاره به لا هم خپل پوره پوره توان وکاروي. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصره په اروپا کې د اسلام ضد اقداماتو د زیاتوالي او د بیان د ازادۍ په وړاندې د توغونی معیارونو په حق لدنو پام ورته وکړي. په دې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې د اسلام ضد فعالیتونو او د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي بهیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د افراطي ملي پالو او توکم پالو ګوندونو شخصیتونو پیدا کېدل او فعالیتونه په دې لړ کې مهم رول لوبوي. په اروپا کې د اسلام ضد تر ټولو په وروستي اقدام کې په سویډن کې د یوې افراطي ډلې له لورې د قرآن مجید د سوځولو هلې ځلې د لانجو او نښتو سبب وګرځېدې. د ډنمارک د یوتون لاري خی پال ګوند مشر راسموس پالودان چې د اسلام پر ضد فعالیت کوي په نظر کې لرل چې د سویډن په ختیځ کې لخپلو پلویانو سره یو ځای قرآن شریف ته اور ورته کی، خو د مراسمو له پیلېدو مخکې مسلمانانو هلته پر غونډېدو سره د دې کار مخه ونیوله. په همدغه وخت د پولیسو او مسلمانانو ترمنځ اخو ډب هم رامنځته شوی دی. البته دا اول ځل نه دی چې دغه افراطي خی پاله ډله داسې کارونه کوي. په 2000 میلادي کال کې هم ورته لانجې د سویډن په مالمو ښار کې رامنځته شوې. همدغه افراطي خیپاله ډله د اسلام پر ضد د شعارونو په ورکولو سره د قرآن شریف یوې نسخې ته اور واچوه. تر دې پیښې وروسته د مالمو په ښار کې په سلګونو مسلمانانو مظاهرې وکړې. د افراطي او توندلاري ډلې مشر راسموس پالودان چې له دې مخکې په ډنمارک کې هم قرآن شریف ته اور ورته کړی وو، ویلي زکه غواړي په سویډن کې قران شریف ته اور ورته کی ترڅو د سویډن د خلکو سترګې خلاصې شي. د ډنمارک او سویډن حکومتونه د بیان د ازادۍ په پلمې سره له دغه افراطي ډلې څخه د قران شریف د سوځولو او د اسلامي مقدساتو په سپکاوي کې ملاتړ کوي. په داسې حال کې دي چې د اروپایي هیوادونو دوګونی چلند ته په کتو سره وینو چې د بیان ازادي یوازې د اسلام د سپکاوي او د لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره اهمیت لري، خو کله چې د هولوکاست یا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودیانو د وژلې په هکله او یا هم د روسیې او یوکراین په شخړه کې د ماسکو په ګټه څوک خبرې وکړي، نو سمدستي د پولیسو له لورې نیول کیږي او د یو مجرم په څیر محاکمه کیږي او سزا ګالي. په یادو مواردو کې د بیان ازادي هیڅ اهمیت نه لري او د یو اصل په توګه ورته نه کتل کیږي. یو بل غوره مثال د فرانسې په شارلی ابډو مجله ده چې په نړۍ کې د مسلمانانو د پراخو مظاهرو او د اسلامي هیوادونو د اعتراضونو سره سره د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په ملاتړ د اسلام د ګران پیغمبر پورې تړلي کارټوني انځورونه یې خپاره کړل. ماکرون هم د شارلی ابډو د مجلې څخه د ملاتړ او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي لپاره د بیان ازادي پلمه وګرځوله چې دغه کار یې د پراخو نیوکو سبب شو. له بلې خوا په فرانسه کې د ولسمشریزو ټاکنو پر رسیدو سره ماکرون د منځلاري ګوند استازي او مارین لوپن بیا د توندلاري ګوند د استازي له یو بل سره سیالي کوي او دواړو نوماندانو د افراط پالو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د اسلام پر ضد خپلو اقداماتو او دریز نیونو ته زور ورکړی دی. لوپن چې د اسلام او د مهاجرت سره مخالفه ده ویلي چې حجاب د اسلامي توندلارو نظریه ده، په ښارونو کې به په حجاب بندیز ولګوي او هر څوک چې حجاب او پرده لري د پولیسو له لورې به جریمه کیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیو.
د تاریخ پاڼه
ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه و منې عزیزانو ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله سره او سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د ورید میاشتې نه ویشتمه نیټه ده چې د 1431 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 13 نیټې سره سمون خوري. و سوا شپارس کال په خوا د و سوا و وشتم هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 14 نیټه د دمشق مشهور ادیب محدث او فقیه ابن زملکانی وفات شو. هغه له عالمانو او پوهانو د علم زده کړې ته مخه کړه او د دینی علوم او د حدیثو زده کولو ته یې ملا وتړله. هغه شل کلن و چې د فتوا صادرولو اجازه یې ترلاسه کړه او د قضاوت په څیر د دندو په څنګ کې خوبونې او روزنې ته هم دوام ورکړ او د دمشق په تیرو مدرسو کې تدریس وکړ. د ابن زملکانی له آثارو څخه کولی شو البرهان الکاشف عن ایجاز القرآن کتاب ته اشاره وکړو. پنځه سوه اته نوي کاله پخوا د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 14 نیټه لوی مسلمان تاریخ لیکونکی یو عالم تقی الدین ابو العباس مقریزی وفات شو. هغه په قاهره کې وزیږید او د خپل پوهې د بشپړولو لپاره د اسلامي نړۍ د ډیرو سیمو ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو دینی علومو کې مهارت ترلاسه کړ. هغه څه موده په قاهره کې د قضاوت په دنده بوخت و. مقرزي له تاریخ سره ډیره مینه درلوده او په دې برخه کې ګڼ شمیر تالیفات لري چې په کې کولی شو د مصر د تاریخ په برخه کې السلوک المعرفه الملوک کتاب ته اشاره وکړو. دریاتیا کال مخکې د 1313 هجری لمریز کال د ورید میاشتې په 9 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په مشهد مقدس کې دنیا ته راغی. آیت الله سید علی خامنه ای د مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای دوهم زوی دی. د سید جواد خامنه ای ژوند د دینی علومو د روحانیونو او مدرسینو په څیر ډیر ساده و. آیت الله خامنه ای چې له 13 کلنۍ څخه په مشهد مقدس کې د یو لوی مرجع آیت الله میلانی په نس کې د خارج فقه او د فقه د اصولو درسونه پیل کړي وو. په 1316 هجری لمریز کال کې د اتبات علیه د زیارت په نیت نجف اشرف ته ولاړ. د هغې حوزې د لویو استادانو لکه سید محسن حکیم، آیت الله محمود هاشمی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیی یزدی او میرزا حسن بوجنوردی درسونه وکتل او خوښه کړل او خپل پلار ګران قدر ته د خپل نیت څخه خبر کړ. خو پلار یې موافقت ونه کړ چې د هغه زوی هلته پاتې شي. په همدې وجه پس له څه موده نه وروسته مشهد مقدس ته بیرته ستون شو. آیت الله خامنه ای په 1343 او 1318 کلونو کې د قوم په حوزه کې د فقه اصول فلسفه په عالي تحصیلاتو کې مشغول شو او د مرحوم آیت الله عظما بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حیری یزدی او علامه طباطبایی له محضر استفاده وکړه. آیت الله خامنه ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د فقه اصولی سیاسی او انقلابی ځانګړی شاګرد وو. خو د طاغوت سره دښمنۍ او د سیاسي او مبارزاتي بهیر لومړنی څپرکی د اسلام د لارې د یو لوی مجاهد او شهید سید مشتبه نواب صفوي په وسیله د هغوی په ذهن کې بل شو. په 1311 هجری لمریز کال هغه وخت چې نواب صفوي د فدایان اسلام د یو شمیر غړیو سره مشهد ته ورغلی و، د سلیمان خان په مدرسه کې د اسلام د بیا ژوندی کېده او د الهي احکامو د حاکمیت او د ایران ولس ته د شاه او انګلیس د دوکې او دروغ ویلو په اړه ولولناک او ویښونکې ویناوې وکړې. آیت الله خامنه ای هغه ورځ د سلیمان خان مدرسې د ځوانو طالب عالمانو څخه و چې ډیر زیات د نواب صفوي د ویناوو تر تاثیر لاندې راغی. دوی وایي چې هغه وخت د اسلامي انقلاب د راپورته کېدو څپرکې په ما کې رامنځته شو. بېله شکه زما په زړه کې لومړنی اور نواب صفوي بل کړ. د انقلاب د بریالیتوب نه وروسته آیت الله خامنه ای د انقلاب د شورا غړی شو. وروسته بیا په اسلامي شورا کې د تهران د خلکو لخوا استازی او بیا په دوو پړاوونو کې د ایران ولسمشر شو. په 1318 هجری لمریز کال کله چې حضرت امام خمینی وفات شو، هغه د خبرګانو جرګې هغوی د دوهم رهبر په توګه وټاکل.
تهران رادیو مینوالو، نن د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز ورځ ده، نو په دې حکله مو یو ځانګړې وینا چمتو کړې ده، نو پام ورته وکړئ.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو د ورید میاشتې نه وشتما نیټه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز ورځ نومول کیږي په دې حق لا لایو ځانګړي پروګرام سره ز جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی دوستان لږ څنګه چې خبرې از د ورید میاشتې نه وشتما نیټه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نامخ سره د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د پوز ورځ نومول شوی ده په دې پروګرام کې د دغه نمونه وجوهات او د شان د ایران د اسلامي انقلاب په ټینګخ کې د پوز رول په لنډه توګه سلو علاج تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
رانوریدونکو د ورید میاشتې نه وشتمه نیټه د پوز له ورځې او د پوز د ځمکني ځواک د میړنې او د حماسه زیږونې له ورځې سره سم ده که څه هم د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او نتیجې ته د هغه پر سوالو کې ډیرو خلکو عواملو او عناصرو رول درلود چې هر یو په خپل ځای مهم او اغیزناک و خو په دې منظومان کې له دې پرګنو څخه ځینې داسې ډیر مهم او برخلیک جوړونکي عناصر وو چې یو پکې پوځیان وو او د ایران له ولسی انقلاب سره د هغوی ملګرتیا ته اشاره کولی شو.
عزیزانو یو هغه اډم چې پادشاه ورڅخه د ایران د خلکو د انقلابی حرکت د ځپل لپاره ډیره هیله درلوده او امیدوار و چې په اساسو شیبو کې په مرسته سره د خلکو د انقلابی خوځښت مخه نیول شي پوز وو، خو د انقلاب بیخي په اساسو شیبو کې پوز پادشاه ته په شا کولو او له انقلاب سره په یو ځای کېدو سره د شاه او د هغه د بهرنیو ملاتړو ټولې هیلې په ناهیلې بدلې کړې. د دې موضوع تر ټولو مهم او اصلي عامل انساني عامل وو چې د هر پوځي ځواک تر ټولو مهمه برخه جوړوي. د پوز بدنه مذهبي، ولسی او وطن دوسته ځواک جوړوله. کوم تبعیض او تعرض چې د پوز په جوړښت او ځنو عوامرو کې وو د دغو دواړو ځواکونو د یووالي او متقابل درک مخه ونیوله او بالاخره د پوز د بدن په جذبیدو کې انقلاب د رهبر او انقلابیانو لخوا د کارنده ستراتیجو په غوره کولو سره وسلوال ځواکونه چې د پادشاه او د هغه د ملاتړو په ګمان د هغه ډیره مهمه ګټون کې پاڼه وه بیخي هغه وخت چې پادشاه ورته ضرورت لرود لاغنه په مخ اړولو او له خلکو سره په یو ځای کېدو سره د پهلوي پلانونه شان کړل.
بل موضوع دا چې امام خمینی رحمت الله علیه هیڅ کله خلق او انقلاب د پوز مخته و ندرول او د پوزی ځواکونو زیات نه زیات وان یې د انقلاب په ګټه وکاروه. امام خمینی د 1350 کال د لړم د میاشتې په څلورم نیټه پوز ته په خطاب کې په یو خبر پاڼه کې وفرمایل، د پوز محترمو مشرانو ته زما سلام ورسوي او ځمکنیو سمندري او هوایي ځواکونو ته زما له سلام ورسته ووایه چې ایران ستاسو هیواد دی او د ایران ولس ستاسو ولس دی. له ولس سره ملګری شئ. زه پوهیږم چې په تاسو کې ډیر د ولس، هیواد او اسلام وفادار یې او د خائن باچا او د هغه د خپلوانو او نړیوالو جنایتکارانو لدی وجلو او لوټماریو خوابدی ہے. کل کل ستاسو مطالب ما تر رسیږي. ستاسو ولس حساس شی به تیروی. تاسو لنور نزیات د لوی خدای او د میړنی ولس او د راتلونکو ولسونو په وړاندې مسؤل یی.
په میړانه سره خدمت وکړې او د اسارت زولنې ماتې کړې او اسلام او هیواد ته دغه خائن ته مجال ور نه کړې او ځان او خپل ولسته سرلوړی ډالې کړې. له پوځي مرکزونو د پوځیانو ورس په ورځ زیاتېدونکې تیښته، حکم نه منل او له خلکو سره له مقابلې یا ډډه کول په لاریونونو کې له خلکو سره غږملتیا د امام خمینی مخې ته د سلواغې په 19 نیټه د هوایي ځواکونو د کارکوونکو پریډ، د قومندانې له حکمونو سرغړونه، د سلواغې د 20مې د کودتا په شنډولو کې ګډون او د ستم شاهي قلاګانو ړنګول له پوځ سره د امام خمینی د همهغه حکیمانه او عاقلانه چلن ارزښناکې او ځلانده پایلې وې.
عزیزانو، د انقلاب په بریالی توب د ټولنې په ارزښتي معیارونو او بنیادونو کې بدلون د خبرې څرګندې نښې وې چې انقلاب او داغه رهبر د پوست پاک له کومه نظریه لري. په دا شان حالاتو کې د انقلاب قسم خوړلو دښمنانو په خپلو کې غږملتیا پیل کړه او د پوست د ړنګولو سپیرې خبرې وکړې. په هغو ورځو کې چې په مختلفو ډلو ټپلو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، په کې زیاتره چې مارکسیستي افکار یې درلودل، په بیلابیلو پلمو د پوځ هغه ځواکونه چې له انقلاب سره ملګري شي وو امپریالیستي او ولس ضد وبلل، او په خپلو شعارونو کې د پوځ ړنګېدل او د ولسي یا په طبقه توحیدي پوځ جوړول مطرح کول، ځکه چې په اسلامي نظام کې د پوځ شاملېدل د خپلو پلیدو پلانونو د شنډېدو لامل باله. دا په داسې حال کې چې د 1915 کال د سلواغې لن لسمې او لا امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د پوز د هوایي ځواک د پایلټانو له کتنې وروسته پوځیان په لا ذاتي چټکتیا سره په اسلامي انقلاب کې شامل شول او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له همغې لومړنۍ ورځې څخه د ایران د اسلامي انقلاب د دفاع لپاره خپل کار پیل کړ. لومړنۍ نخته او ناقراری په ترکمن صحرا سیمه کې د پخوانی شوروي له پولو سره نږدې د کیونډلو او د استګبار د لاسپوسو لخوا د سیمې د خود مختاری په موخه پیل شو، چې د پوز د مځکني ځواک د رضاکار ځواکونو د یونټ په ورلېګل سره وځپل شو. پوز هم دا شان د کردستان او آذربایجان غربي په شان نورو سیمو ته هم د ناآرامیو د کنټرول لپاره لاړه. په دې وخت کې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د پوز د ټولو ستر او زړسواندي ملاتړي په توګه میدان ته کوشو او په یو تاریخي حکم کې د ورید میاشتې 29 نیټه د پوز ورځ اعلان کړه، ورڅخه یې وغوښتل چې په دغه ورځ په ټولو ښارونو کې پریډ وکړي او د ایران له اسلامي جمهوریت او ستر ولس څخه خپل ملاتړ او هیواد د پولو او خپلواکۍ د ساتنې په لاره کې د سر شیندل لپاره خپل شتون اعلان کړي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اقدام د اسلامي انقلاب لا کامیابی کابو دوی میاشتې وروسته تر سره شو او د پوز خلاف د سیسې شنډه شو.
ګرانو دوستانو، د امام خمینی رحمت الله علیه د تاریخی پیغام له صادرېدو وروسته پوځیانو په عمل کې ثابت کړه چې له رهبر څخه د ملاتړ وړتیا یې درلودله او لري، او په دې لاره کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او له هغه په ورسته کلونو کې د سترو او یادګاری حماسو په زیږولو سره د ایران د ولس د پاسون د حماسې د ټول تاریخ زرینې پاڼې زیاتې کړې، چې له دغو کارنامو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې د انقلاب ضد ډلګیو په ختمولو کې ارزښناک او ځلانده شتون، د نړیوال استکبار د هر اړخیز یرغل په وړاندې د مقدس دفاع په اتکلن پړاو کې سرشیندنې او ایثار، او همداشان په هغو ډګرونو کې د پوز پر وخت شتون ته اشاره کولی شو چې د هیواد د بیا رغونې او نوې کونې او همداشان د طبیعي مشکلاتو په وړاندې خلکو مرستې ته ضرورت درلود. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز په مقدس دفاع کې له 300,000 زیات شهیدان ورکړي دي. جنرال محمد ولی قرنی، جنرال ولی الله فلاحی، جنرال علی سیاد شیرازی، بریگیڈیئر عباس دوران، بریگیڈیئر پائلٹ عباس بابائی، جنرال جواد فکوری، جنرال یوسف کلاہدوز او جنرال منصور ستاری د پوز له هغو ځانګړو شهیدانو څخه دي چې هر یوې د ایران د دفاع لپاره بے سارے اقدامات تر سره کړی دي. اوس د ایران د اسلامی جمهوریت پوز د اسلامی انقلاب لبریالی توبا درې سلويخ کال ورسته د لویدیز آسیا په ډیرو پیاوړو پوزونو کې شامل دی. د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز زیاتره تجهیزات ځایی جوړ دي، چې د هیواد پوزی پوهانو په فرصتونو باندې د بندیزونو په بدلولو سره جوړ کړی دي. د اسلامی ایران د پوز سمندري ځواک نن سبا په آزادو سمندرونو کې په اقتدار سره شتون لري.
ایزانو د دې پروگرام وخت ملتا پېتا رسی تربل پروگرام بلوي او مهربان خدای سپارو.
روغ رمټ او خوشاله اوسه.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
ډیر قدرمن اوریدونکو، که په دې موده کې د عبادت له خونده بې برخې پاتې شوي یو، نو شاید وجه یې دا وي چې د کوم انسان حق مو په غاړه دی. د اسلام په مبین دین کې د نورو د حقوقو خیال ساتل ډیر مهم دي، حتی د خدای تعالی د حقوقو له خیال ساتنې هم ډیر اهمیت لري. عزتمنو اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له 14مې برخې سره مو په خدمت کې یو. هیله ده چې تر دې دمه مو روژې ښې تېرې شوې وي. نو دا نننۍ وینا درته زه فاطمې او زما محترم همکار
زیب شاهین
در اورو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د رمضان میاشت له نیمه وخت له دوه اونیو ډیر اوشل چې د خدای پاک د رضا او د هغه د احکامو د اجرا کولو لپاره سو ساعتونه له خوراک څخه خلاص واخلو. روژه په خلا قرآن لولو او محرماتو او ګناهونه مو پریخي دي، خو آیا د عبادت خوند مو هم سکلی دی؟ که په دې موده کې د عبادت له خونده بے برخې پاتې شوي یو، نو ښایي وجه دا وي چې کوم حق الناس مو په غاړه دی. په اسلام کې د نورو انسانانو د حقوقو خیال ساتل ډیر اهمیت لري، او حتی د خدای تعالی د حقوقو له پوره کولو هم ډیر مهم دي. په اصولي توګه د هر مؤمن په غاړه دي حقونه دي چې ورڅخه په حق له پوښتنه کیږي. یو د نفس حق دی، یو د الله تعالی حق دی، او بل حق الناس یعنی د نورو خلکو حق دی. حق النفس دا دی چې انسان په ځان باندې ظلم ونه کړي، خپل عمر ضایع نه کړي، او له هغو وړتیاو چې خدای تعالی ورکړي دي په سمه توګه ترکار واخلي. که څوک دا حق ضایع کړي او بیا یې خپلې تېروتنې ته پام شي، نو توبه وکړي، نو جبیره کولو او تلافي کولو ته هیڅ ضرورت نشته، او یوازې توبه ایستلې د ګناهونو د بخل کېدو سبب کیږي.
کلونو اوریدونکو، لمونځ، روژه او د نورو واجباتو ترسره کول هغه حق دی چې خدای تعالی یې زموږ په غاړه لري او باید چې ادا یې کړو. د اسلام حکم دا دی چې که یو کس د خدای تعالی کوم حق ضایع کړي، نو له توبې او راستنېدو وروسته دې هغه جبیره کړي او ضایع کړي او اعمال پر ځای او ادا کړي. خو په روایتونو کې ډیر راغلی دی چې که له توبې وروسته یو کس د جبیره کولو فرصت ونه مومي، نو خدای تعالی له خپل حقه تیریږي او له هغه کس نه به پوښتنه ونه کړي. خو حق الناس هغه دی چې نور خلک یې زموږ په غاړه لري او موږ یې باید پوره کړو. له مالي حقوقو واخلې، د نورو د کرامت او عزت او آبرو ساتنې پورې، ټول هغه حقونه دي چې باید خیال یې وساتلی شي. که دغه حقوق په خوښه یا ناخوښه توګه ضایع شي، نو له جبیره کولو پرته یې بله لاره نشته. د دې ګناه د معاف کېدو لپاره د خدای په درګاه کې د پښیمانۍ څرګندونه او توبه پوره نه ده، او خدای تعالی دغه ډول ګناه نه بخښي مګر دا چې له هغه مخکې د حق خاوند اور بخښلی وي.
خدای تعالی تل د خپلو بندگانو حق په خپل حق باندې مقدم ګرځولې دي. مثلا کله چې موږ کوو او له خپل خدای سره په خبرو او راز و نیاز لګیایو، نو که یو کس راننوځي او سلام وکړي، نو خدای تعالی فرمایي له ما سره دې تعلق غوس کړه او زما د بنده د سلام جواب ورکړه. که په مانځه ولاړ وي او یو خپل پورې درنه وغوښته، نو مونږ دې مات کړه، اول زما د بنده پور ور واپس کړه. مونږ نشو کولی چې الهی حق ته ورسیږو او هغه ادا کړو، مگر دا چې له هغه مخکې مو د خدای د بندگانو حق ادا کړی وي. تقریبا 1400 کاله مخکې امام سجاد علیه السلام د خپل حقوقو پر رساله کې د هر سیز او هر کس لپاره یو حق بیان کړی دی چې مومنین یې باید پوره کړي. د دغه حقوقو له خیال ساتلو نه بغیر د خدای تعالی د بندګۍ اوج ته نشو رسیدلی، او دا یعنی د عبادت له خونده بې برخې کېدل دي. د دینی مشرانو سپارښتنه دا ده چې د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې یعنی د بندګانو او عبادت د میاشتې له شروع کېدو مخکې که مو د یو انسان حق په غاړه وي، هغه ادا کړئ او بخښنه ته وغواړئ، ځکه چې که داسې ونه کړئ، نو د حق د عبادت او بندګۍ فرصت به هم ترلاسه نه کړئ. که یو کس زموږ په غاړه کوم دین ولري، نو د رمضان د میاشتې له فیضونو او برکتونو چې هر څه ترلاسه کړو، هغه به زموږ په نامه اعمال کې نه، بلکې د هغه کس د عملونو په نامه کې ثبت او ضبط شي. نو لا هم فرصت شته چې د رمضان له ختمېدو مخکې حق الناس ورکړو او د روژې د میاشتې برکتونه په خپل نامه اعمال کې ثبت کړو.
شک نشته چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه ګران اهل بیت علیهم السلام د انسانیت لپاره تر ټولو غوره او لوړ سرمشقون دي. د هغوی له خلق خوې ځان خبرول او د ژوند پرودی او سلوک غوور کول ټولو ته یو لوړ او هدف لرونکی ژوند انزوروي. په تیره بیا په رمضان کې د هغوی د طریقې او لارې پیروي موږ ته د لوړ او غوره ژوند ته د رسېدو لاره راښایي. د حضرت امام حسین علیه السلام سیرت او روده له خدای تعالی سره د مینې په چورلیز ولاړه وه. د هغه حضرت قدرمن وجود له خدای تعالی سره د مینې ځلا وه او د دغه محبت په سیوري کې یې له نورو سره مینه کوله او کوشش یې دا و چې الهي جذبه او مینه په هغوی کې هم رامنځته شي. نقل شوي دي چې دوی حتی په هغه وخت کې روژه پرې واجب نه وه، روژه به یې نیوله. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې یو کس امام حسین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې خدای تعالی روژه ولې واجب کړې ده. وی فرمایل: لیجد الغنی مس الجوع فیعود بالفضل علی المساکین، لپاره د دې چې شتمن خلک د لوږې خوند وڅکي او له خپل ډېر مال حال څخه د بې وزلو سره مرسته وکړي.
خدای تعالی ته د نزدې کېدو او له خلکو سره د مینې په لاره کې امام حسین علیه السلام عفو او بخښنه خپله طریقه ګرځولې وه. نقل شوی دی چې د احسان په نامه د شام یو اوسیدونکی مدینې ښار ته راغی او په بازار کې یو داسې کس ولید چې له نورو بدل وو. پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی. ورته وویل شول چې دا د علي زوی حسین علیه السلام دی. احسان چې د امویانو منفي تبلیغاتو او پروپیګنډو پې اثر کړی و ور نږدې شو او په قهر سره امام حسین علیه السلام ته بدرد شروع کړل او خزړی پې سپک کړو. دغه وخت امام حسین علیه السلام یې له دې چې د خفګان څرګندونه وکړي یا په قهر شي هغه ته له مهربانۍ نه په ډک نظر وکتل او پس له دې چې د عفو او له غلطۍ د تیرېدو په هکله څو آیاتونه تلاوت کړل هغه ته وفرمایل: اے سړیا، ستا هر ډول خدمت او مرستې ته تیار یم. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د شام اوسیدونکی؟ اسلام جواب ورکړه: هو. امام وفرمایل: زه ستا د دا ډول سلوک په وجه او جرړې خبر یم، خو اوس ته په ښار کې ناآشنا یې. که کوم ضرورت لرې نو مرسته دې کوم او په کور کې دې میلمه کولی شم. هغه شامي کس چې هیڅ کله له داسې تیرېدنې سره د مخامخېدو ګمان نه کوو ډیر بدل شو. دا شان چې خپله په دې حق لوایي: په هغه وخت کې مې آرزو کوله چې ځمکه اوچوي او زه په کې ورننوتې وې، خو داسې بېخرته ګستاخي مې نه وې کړې. تر هغه وخته مې د امام حسین علیه السلام او د هغه د پلار په هکله په زړه کې سخت کینه لرله، خو د حسین بن علی علیه السلام له مینې او مهربانۍ ډک سلوک زه شرمنده او خیزل کړم. اوس راته له امام حسین علیه السلام او د هغه له پلار نه ګران او محبوب بل څوک نشته.
ګرانو مینوالو، د تیر پروګرام د احکامو په برخه کې مو د خوراک او څښاک په اکله مختلف ټکي پای ته ورسول. د دې پروګرام د احکامو په برخه کې ځینې نورو هغو مواردو ته پاملرنه کوو چې د روژې د باطلېدو سبب کیږي. د اسلام په مقدس شریعت کې دروغ ویل د روژې د ماتېدو سبب کیږي. یو ډیر مهم مورد چې په فقهي کتابونو کې د روژې د باطلوونکي په توګه مطرح کیږي، په خدای او پیغمبرانو او معصومینو علیهم السلام پورې دروغ تړل دي. حتی که روژتي کس بیا وروسته توبه وکړي او ووایي چې دروغ یې ویلی دي، همداشان که روژتي دغه دروغ پر ځای د دې چې په خوله ووایي ولیکن بیا هم روژه باطله ده. نو له هغو روایتونو نقل شوي چې په ډیرو کتابونو کې راغلي دي او انسان یې په دروغوالي یقین نه لري پروا نه کوي، که څه هم مستحب احتیاط دا دی چې دغه روایتونه د کتاب په حوالی او اصلي متن ته په رجوع سره یې نقل کړي. پر دې سربیره که روژتي کس د حدیثو پراویانو او مجتهدانو پورې کومه دروغ خبره وتړي، نو که څه هم دغه کار یې حرام دی خو روژه یې نه ماتیږي. د روژې یو بل باطلوونکی ټول سر په اوبو کې ډوبول دي. که روژتي قصدن خپل پوره سر په اوبو کې ډوب کړي، نو د واجب احتیاط له مخې روژه باطله ده، حتی که د سر د ډوبولو په وخت نور بدن هم له اوبو بهر هم وي. خو که نیم سر ډوب کړي او بیا یې راوباسي او بیا پاتې نیم سر ډوب کړي، نو روژه یې نه ماتیږي. همداشان د بمبی یا د حمام د فوارې لاندې سر وینځل هم پروا نه کوي. که روژتي کس په شک شي چې ټول سر یې په اوبو کې ډوب شوی او که نه، نو روژه یې صحیح ده. په عین حال کې که روژهدار بې اختیاره په اوبو کې لویږي او ټول سر یې ډوب شي، بیا یې هم روژه نه ماتیږي، خو په کار دی چې سمدستي سر له اوبو راوباسي. همداشان که هیرې وي چې روژه یې ده او سر په اوبو کې ډوب کړي، نو بیا یې هم روژه نه باطلیږي، خو هر کله چې رایاد شول باید فوراً یې له اوبو را بهر کړي.
ګرانو او محترمو دوستانو، د دې پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې دا نننې خبرونه مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، روژه د خدای میلمستیا نومې د شپاړسم پروګرام په ختمېدو سره د سهارنۍ یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. نو مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، عبادتونه روژې مو الله قبول کا. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس، او لدینه علاوه pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل درک دی. نو تر مازیګر نه خبرونه درنه اجازه غواړو. د الله پامان.